السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ز صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو اوري په دغه پروګرام کې اوري چې نن په خینه بندر کې د اوسپنې پټلۍ رسمن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان د ولسمشر قربان قیلی بردی محمدوف لخوا پرانستل شو. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چې وروسته خبریږي اوري. د سوریې حکومتي ځواکونو د حلب ښار د شپږو نورو برخو په نیولو سره زرګونه کسان خپلو کورونو خودو ته اړ کړی دي. روسیې څارنوالانو د یوکراین په ختیځ کې د مشکوکو جنگي جرمونو په تړاو د یوکراین د امنیتي ادارو پر ضد د جنگي جنایتونو دوسیه پرانستې ده. خو لومړی د افغانستان خبرونه ناجیه ساپه در اوروي.
ولسمشر غنی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ پرانیسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرمختګ ستر ګام یاد کړ. د کابل د اومې امنیتي حوزې په ساحه کې یو 14 کلن انجلۍ د خپل عمه زوی لخوا وژل شوې او چارواکي وایي چې د اورزګان د پوهنې رئیس احسان الله ناشر په 3 کاله بند محکوم شوی. خبرونه تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ پرانیسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرمختګ او ثبات په برخه کې ستر ګام یاد کړ. ښاغلی غنی د دغه ریل پټلۍ د پرانیستې په مراسمو کې ترکمنستان د افغانستان یو نیک ګاونډی یاد کړ او ویل چې تل یې له افغانستان سره نیکې اړیکې پاللې.
دوستی پایدار و دوامدار بین ترکمنستان و افغانستان. تشکر جلالت ماو رئیس جمهور از شما و مردم ترکمنستان از این اعتبار بزرگتان سر ملت افغانستان.
په همدې حال کې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف هم په دې مراسمو کې وویل چې د یادې کرښې پرانیسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د ودې لار خلاصه کړي. د ریل دغه پټلۍ د ترکمنستان له امام نظر سیمې پیلیږي او په لومړي پړاو کې به یې 15.3 کیلومتره برخه په افغانستان کې تیره شي. د کابل د اومې امنیتي حوزې مسولین وایي چې د باغ رئیس په ساحه کې د نازیلا په نوم یوه 14 کلن انجلۍ د خپل عمه زوی لخوا وژل شوې ده. د اومې امنیتي حوزې سرپرست میراج الدین له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه پیښه تایید کړه او ویل چې په دې اړه پلټنې پیل شوې. د دغې انجلۍ کورنۍ وایي چې لورې د سلطان رازی د ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکې وه او نن سهار ښوونځي ته په لاره وژل شوې. د نازیلا کورنۍ له حکومت نه د عدالت غوښتنه کوي. چارواکي وایي چې د اورزګان د پوهنې رئیس احسان الله ناشر په 3 کاله بند محکوم شوی. د دغه ولایت د استیناف سرنولۍ رئیس ګل احمد الکونن ازادي رادیو ته وویل چې د پوهنې رئیس احسان الله ناشر د درغلۍ په تور په 3 کلونو بند محکوم شوی. د په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د پوهنې د ریاست پر رئیس یو شمېر کسانو درغلۍ تورونه پورې کړي خو احسان الله ناشر په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. او د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حمله ګټورې ثابت شوې دي. د ننګرهار د والي ویان اتولاه خوګیاڼي ازادي رادیو ته وویل چې په دغو هوایي حملو کې تر ډېره بې پلوټه الوتکې برخه لري. د والي ویان وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د مخامخ نښتو دغه راز د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي حملو له کبله د داعش د مهمو قمندانانو په ګډون د دوی په لسګونه غړي وژل شوي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له رضوان مراد خوري.
السلام علیکم. د سوریې حکومتي ځواکونو د حلب ښار د شپږو نورو برخو په نیولو سره زرګونه کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی دي. د سوریې دولتي ټلویزیون نن اعلان وکړ چې پاوس او متحدانو یې د حلب ښار په ختیځه برخه کې ساخور، حیدریه او شیخ خدر سیمې نیولې دي. د سوریې د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په لندن کې ده تاییدوي چې د بشار اسد د حکومت د مخالفو وسلوالو د لاسه د حلب ښار هغه سیمې وتلې چې څو ورځې وړاندې نیولې وې. راپورونه وایي چې د شنبې او یکشنبې ترمنځ شاوخوا 10,000 کسان له حلب ښار څخه وتلي دي. که چېرته د سوریې حکومت حلب ښار په بشپړه توګه ونیسي نو دا به د دې هېواد په کورنۍ جګړه کې د حکومت تر ټولو ستره کامیابي وي. روسی سارنوالانو د اوکراین په ختیځ کې د مشکوکو جنگي جرمونو په تړاو د اوکراین د امنیتي ادارو پر ضد د جنگي جنایتونو دوسیه پرانستې ده. د روسیې د تحقیقاتو د کمیسیون یو ویان نن خبریالانو ته ویل سارنوالانو پر ملکیانو د اوکراین د پوځ د توپخانې د بریدونو په اړه شواهد موندلي دي. روسیې په دې لړ کې د اوکراین د شپږو پوځي قمندانانو پر ضد د جنایتونو د جنایي تحقیقاتو دوسیه پرانستې ده. دا قمندانان د جګړې پر مهال له منشو وسلو او پوځي چلند څخه په استفادې تورن شوی دی. د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ پوله باندې د ډزو د تبادلې رپورټونه خپاره شوي دي. د قرغزستان د پولو د ساتنې دولتي ادارې ویلي د تاجکستان سرحدي ځواکونه نن په لانجمنه سیمه باتکین کې داخل شول او هوایي ډزې وکړې. د قرغزستان ځواکونو هم په ځواب کې ډزې کړې دي او په دې ترڅ کې د مرګ ژوبلې په اړه کوم رپورټ نه دی خپور شوی. د دواړو هیوادونو د سرحدي چارو مسؤلانو د دې پیښې د څېړلو لپاره خبرې پیل کړې دي. د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د شوې موافقې له مخې د دوړ خو سرتیری باید له لاجمنې سرحدي نقطې څخه لسګونه کیلومتره لرې اوسي. د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو راهیسې د منځني آسیا د جمهوریتونو ترمنځ په زیاتو سرحدي سیمو کې د ملکیت پر سر ستونزې موجودې دي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دی خفه دی چې د نومبر په انتخاباتو کې سیاله او د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن په دریو مهمو ایالتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د هڅو برخه جوړیږي. ټرمپ دغه خبرې د نومبر په 18مه یو ورځ وروسته له هغې په ټویټر کې وکړې چې د کلینټن کمپاین ویل د وسکانسن ایالت د رایو په بیا شمیرنه کې برخه اخلي. د وسکانسن ایالت د ټاکنو د برخې مسؤلان د نومبر په 25مه د ګرین ګوند د جیل سټیفن په غوښتنه د رایو په بیا شمیرلو سلا شول. هغې دا غوښتنه په شمیر کې د سهوه کېدو په بنسټ کړې وه. سټیفن په میشیګن او پنسلوانیا ایالتونو کې هم د رایو بیا شمیرل غواړي. ټرمپ د نوموړي دغه هڅې جالکاري بللې ده. کلینټن له ټرمپ څخه نږدې 2 میلیونه ډېرې رایې وړې دي، خو په انتخاباتي کالج کې د امریکا د ولسمشر د منتخبولو پریکړه کوي. هغې د ډونالډ ټرمپ د 290 په مقابل کې 213 رایې خپلې کړې دي. په دې کې د میشیګن ایالت رایې هم شاملې نه دي. که بیا شمیرنه وښیي چې هیلری کلینټن په دې دریو ایالتونو کې ډېر رایې وړې دي، نو ښایي د انتخاباتي کالج رایې د کلینټن په ګټه وڅرخي.
قدرم نوریدونکو خبرونه مو آزادی رادیو ریدل اوسم رازو د پروگرام مطالبه تام د افغانستان پاکینی بندر کې د ریل پټلۍ د افغانستان او د ترکمنستان د ولسمشرانو لخوا پرانستل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا د افغانستان د اقتصادي ودې او ثبات په لور لومړنی اقدام وباله.
آقینه قدم اول است، هدف مایی که تمام افغانستان در ظرف 3 سال آینده یک نقطه وصل شبکه خطا هم باشه.
د ولسمشر پر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تور لګول شوی چې خپل یو سیالي وهلی او بیا نامعلوم ځای ته بیولی دی. د هموري چې په کندهار کې دوه ځینې پولیس سرتیری نیول شوي دي چې په خپلو ملګرو یې غلچکي بریدونه کول.
یو شمېر هغه کسان نیول شوي دي چې دوی وخت نا وخت هغه دولتي چارواکي دوی په نشه کول. د ملي امنیت ریاست د کشپي راپورونو پر اساس باندې دا کسان نیول شوي دي.
په دویمه نیمه کې هم د یو کلی زرغګونه ډراما او د نیمې نړۍ د ښځو پروګرام اوریدلی شئ. قدرمن اوریدونکو رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان په اقینی بندر کې د وسپنی پټلۍ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف لخوا پرانستل شو. د وسپنی دا پټلۍ چې د ترکمنستان د فاریاب ولایت اقینی بندر غزیدلې 18 کیلومتره اوږدوالی لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا د افغانستان د اقتصادي ودې او ثبات په لور لومړنی ګام وباله. همدارز د ترکمنستان ولسمشر مویل چې په دې کارونو سره د ښه ګاونډیتوب رسم پر ځای کوي او تل به د دوستی دوام ولری. حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړی او هم دا اوس د کابل په سټوډیو کې د میرابنیو کې پردیس صاحب محترم افغان ولسمشر لومړی د پټې تر پرانستلو وروسته په خپلو ویناو کې څه مهمو مسایلو ته اشاره وکړه.
بلې ستانک زای صاحب سلامونه تاسو ته او د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه خبروي چې یعنی د دغه غونډې جریان لپاره لګله اوریدونکو سره شریک شي. سهار لومړنی مراسم د ترکمنستان په ترکمن آباد ښار کې جوړ شوی و. په هغه مراسمو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بردي محمدوف هلته ګډون کړی و. لومړی ولسمشر غنی هغه غونډې ته خبرې وکړې او په ټوله کې د ولسمشر غنی خبرې د دغه ریل پټلۍ پر اهمیت ورټولې وې. ورپسې د ترکمنستان ولسمشر خبرې وکړې او هغه هم د اقینی اتمرات اقینی ریل پټلۍ په لارې پر اهمیت ټینګار وکړ او دای د افغانستان او د ترکمنستان لپاره یو تاریخي ورځ وبلله. له هغې وروسته په خپل د اقینی په بندر کې د ریل پټلۍ یعنی رسمن د ولسمشر غنی او د ترکمنستان د ولسمشر لوري پرانستل شو. دلته هم مراسم جوړ شوي و. په دې مراسمو کې لومړی ولسمشر غنی وینا وکړه. ولسمشر غنی په خپل خبرو کې د خبرو مهم ټکی دا و چې ویل د ریل پټلۍ پرانستل د هغه هدف پر لور لومړنی ګام دی چې افغانستان به په سیمه کې د اتصال نقطه وي. ولسمشر غنی هم دراز ویل چې د ریل پټلۍ په پرانستو به افغانستان کې د نفتي موادو قیمت راټیټ شي. ولسمشر غنی وویل چې افغانستان له هیڅ یو ګاونډي سره ضدیت نه لري او له ټولو ګاونډیو سره ښې او پر متقابل درناوي ولاړ یو ټینګې اړیکې غواړي. ښاغلی غنی هم دراز شمنه وکړه چې افغانستان به تر راتلونکو دریو کالو د آسیا د اتصال نقطې پر څلور لارې بدل شي. سانګزی صاحب که ستاسو اجازه وي خبر وي چې اوریدونکو سره د ولسمشر غنی د خبرو
قدم اول است مزار شریف و ایرتان وصل شده، خط آهن از ایران به طرف هرات به شدت در حال ساختن است، اما هدف مایی که تمام افغانستان انشالله و تالا در ظرف از این سالهای 30 سال آینده یک نقطه وصل شبکه خط آهن باشد. قدم آینده شیرخان بندر مزار شریف است.
بله ستانکزی صاحب، بله. د ترکمنستان ولسمشر هم په دې مراسمو کې وینا وکړه که وخت وی چې د غم د خبرو مهم ټکی لاوریدونکو سره شریک.
بله مهرباني.
د ترکمنستان ولسمشر په خپل خبرو کې ویل چې د دغه ریل پټلۍ پرانستل به د افغانستان د خلکو په سیاسي وضعیت او ژوند باندې مثبت تاثیر وکړي او د تاکید کوي چې ترکمنستان د افغانستان یو نیک ګاونډی دی او په افغانستان کې به د غنیزو چارو په ترسره کولو کې په تیر کې هم اقدامات کړي او په راتلونکي کې هم. یو بل مهمه خبره چې دورته اشاره وکړه چې ولسمشر غنی له دې څخه غوښتي چې افغانستان ته د انرژي په برخه کې یعنی صادرات زیات کړي. دوی ویل چې ولسمشر غنی ویل چې 1500 میگاواټ برېښنا غوښتون کې دی او دوی دا ظرفیت لري ترکمنستان چې د ولسمشر غنی دا غوښتنه هم پوره کړي. او یو بل موضوع ته اشاره دا و چې د افغانستان د مرمرو د تیګو د صادراتو په برخه کې هم ترکمنی تجاران په دې رابطه باندې غور کوي او دا هم هغه پروژې دي. په ټوله کې د تاکید دا و چې افغانستان او ترکمنستان دوه نیک او
زیاته مننه کوم
ودونه دی او پاینده کې به هم
حدیث پردې چې په دې اړه مفصل معلومات راکړل. البته یو څه باید وایم چې له ترکمنستان تر اقینی بندر د اوسپنې پټلۍ ټول اوږدوالی 3.5 کیلومتره کېږي او وروسته د افغانستان په خاوره کې چې نور غځول کېږي له 150 کیلومترو اوړي. البته افغان ولسمشر د ترکمنستان له ولسمشره مننه هم وکړه او د محفل په پای کې هغه ته د وزیر محمد اکبر خان علي دولتي مډال هم ورکړ. همداسې بره سره د اقتصادي چارو کارپو محترم داوود مایار د ټلیفون په مستقیمه کرخه ده. مایار صاحب محترم ستړي مشه، په خیر راغلی. د اقینی بندر افتتاح د افغانستان لپاره څومره ښه پیغام لري او څومره به د افغانستان سوداګري ورسره رونق پیدا کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته او خبرمن اوریدونکو ته. دغه کله چې د مملکت د پیشرفت طرف ته ځي مونږ په دې کې دوه رقم تراش لرو، یو رشد کاذب دی یا کاذب رشد غوړ شوی چې کوتاه مدت. خو یو هغه اساسي انکشاف یا اساسي رشد چې په مدت لپاره مملکت په ګټه وي، چې یو مثال یې همدغه خوشبختانه دغه کوم رابط شوز یعنی تاسو ولسمشر په ابتکار او د نورو اقتصادي کارپوهانو په ابتکار په نظر کې شوې په لاره شول شوي دي دې ته اشاره کوي. یو بله مثلا چې دلته قابل دی چې موږ دا یاد کړو د ډیپلوماسي بوته د ډیپلوماسي مسله د دې جبه اصلا اشاروي شکل لري. مثلا کله چې مونږ ګورو چې یو ولسمشر د یو ملکات د طرفه ورته ډېر زیاته رشور ورکول کېږي په ډیپلوماسي په ژبه د هغوی استقبال کېږي. دا په دې معنا چې هغې هېواد هم دا مهمه ده، دا ارزش لري. اوس کله چې مونږ تاسو ولسمشر د یو ملکات طرفه ورته د دکترا افتخاری پوزیشن رول کېږي، دا په دې معنا چې مقابل لوري ته هم
دقیقاً د خپل اقینی بندر په اړه باندې مهم فواید به له دې وروسته د افغانستان لپاره څه وي، مهمې ګټې څه دي اوس وخت د افغانستان لپاره؟
او دغه یعنی په ډېر ساده ډول دا چې افغانستان د نړۍ سره اوسه کېږي، دا یو فایده ده چې موږ تاسو مخکې یو بندر کې مثلا پاکستان طرف ته او محدود ایران طرف ته موږ رابطه لیدل او هغوی په اساس وخت کې کولی شوی د انصفال سیاسي ګټه واخلي، هغه موږ باندې بند کېږي تر فشار لاندې ونیسي. کله چې موږ یو بله لاره ځان ته واچوو او د دنیا سره وصل کېږي، دا په دې معنا چې د هغوی د وابستګي نه یا قبل عنوان اسارات نمخه یعنی خلاصي او وی بومه دي چې فشار دی ته دي خلک شرا وصله ده بل مستور.
بله
قیمت تمام شت باندې دا ګټه چې د اجناس په نرخ باندې کېږي چې د څنګه موته د فواید ولري دا خرابل بو د قضيري.
بله دا چې په خپل د افغانستان ولسمشر او د ترکمنستان ولسمشر دغه پروژه افتتاح کوي، په دې معنی چې دوی ته ډیر زیات ارزښت لري. په راتلونکي کې دغه سي اهمیت ورکول دغه پروژو ته څومره دغه پروژې د پرمختګ لپاره ښه زمينه برابروي ستاسو په نظر؟
اقتصاد کې واردات او صادرات یو اصل دی، او هغه مملکت چې دی واردات په نسبت دی صادرات زیاتی دا د مملکت د بلانس اقتصادي د اقتصادي صلاحه ده ورونه ممکن تقریبا د پوي چې په صادرات کې امکان پذیر یا مثبت طرف ته دی د بلانس صادرات شکل مونږه صادرات زیات شي. دغه رابطه به باعث دوی شي چې مونږ مخکې د واردات زیاتو د هغې وروسته به انشاءالله د دې په واسطه مونږ وچه میوه او درنور کوم مواد چې افغانستان کې د دې طریقه فایده شي او د مونږ ولایت صادرات مثبت طرف ته لاړ شي. دا هغه بل بو د قضیې دی، خو د هر نگانه چې کله مونږ دنیا سره وصل کېږو په مختلفو جوابونو کې موږ هغوی باندې بحث وکړو، تاسو برنامه وخت هم کم دی شاید مقدمې نه ونیږي. مجموع کې دا ډېر مثبت کام دی انشاءالله، او مونږ د خپل ولس مشر نه همدغه توقع درلودله، ځکه دی متخصص دی دوچاره دی او انشاءالله آینده کې به د
بله. ډیره زیاته مننه کوم د اقتصادي چارو کارپو محترم داود مایارو چې د اقینی بندر د افتتاح په اړه باندې خپل تحلیل موږ سره شریک.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ورسته لدې چې هند افغانستان ته څلور هلیکوپټرونه ورکړي، د هیواد د افغانستان د هلیکوپټرو د ترمیم او پرزو په مرسته هم غور پیل کړی دی. ویل شوی هند د افغانستان د نږدې 500 الوتکو د ترمیم لپاره له روسیې څخه پرزې اخلي. په دې اړه راتلونکي اونۍ د هند په امرتسر کې مفصلې خبرې کیږي. په همدې ارتباط عصمت ساروان دا رپورټ جوړ کړی.
هندی رسنۍ وایي دغه هیواد غواړي چې له افغانستان سره د هغو روسي هلیکوپټرو د پرزو او ترمیم په برخه کې مرسته وکړي چې د پخواني شوروي اتحاد له وخته په افغانستان کې خرابې پرتې دي. همداراز هند د هغو څلورو هلیکوپټرو د ساتنې په برخه کې هم مرسته کوي چې سش کال افغانستان ته ورکړي دي. د هندي رسنیو په وینا ټاکل شوی ده چې د هند صدراعظم نریندر مودي راتلونکې میاشت د آسیا زړه کانفرنس په څنډه کې د افغانستان له ولسمشر او دغه راز د روسیې له استاسي سره په دې اړه مفصلې خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې د آسیا زړه شپږم کانفرنس د سیمې د هیوادونو د وزیرانو او د افغانستان او هند مشرانو په کچه د دسمبر په دریم او څلورم د هند په امرتسر ښار کې جوړ شي. په دغه کانفرنس کې د روسیې استازی هم ګډون کوي. د هند دفاعي او ډیپلوماټیکو سرچینو د دغه هیواد هندو رسپانې ته ویلي د دغه هیواد د هوایي ځواک دوه تخنیکی ټیمونه تیره میاشت افغانستان ته لاړل چې د شوروي اتحاد د وخت هغه ترانسپورتي الوتکې او هلیکوپټرونه وګوري چې په افغانستان کې خرابې پرتې دي. دوی دغه الوتکې د دې لپاره وکتلې چې آیا ترمیم او جوړېدای شي. په افغانستان کې لږ تر لږه 40 یا 50 بیلابیلې ترانسپورتي الوتکې شته چې له ډېرو کلونو راهیسې خرابې پرتې دي او پرزو ته اړتیا لري. د هند دفاع وزارت سرچینو وویل د دغه هیواد تخنیکي پلاوی د افغان الوتکو د اړتیاو لیست ترتیب کړ او وروسته هندي چارواکو د اړتیا وړ پرزو په اړه له روسي لوري سره چې دا ډول الوتکې او پرزې جوړوي خبرې وکړې. سرچینو همداراز وویل روسان به د الوتکو ماډلونو ته په کتو ضروري پرزې پر دوی وپلوري. د افغانستان حکومت څو ځلې له هند د پوځي وسایلو د مرستې غوښتنه کړې. وروستی ځل په اګست میاشت کې هند ته د افغانستان د لوی درسیز جنرال قدم شاه شهیم په سفر کې له هندي چارواکو سره د دغه لیست په اړه خبرې وشوې. وروسته په سپتمبر کې نوې ډیلي ته د ولسمشر غني د سفر په ترڅ کې په دې اړه موافقه وشوه. افغانستان له هند د جنگي هليكوپټرونو د توپونو د ګولیو پرزو او د شوروي د وخت د ځینو وسلو او فابریکو د ترمیم غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. د ولسمشر پر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تور لګول شوی چې خپل یو سیالې ډبولې بیا نامعلوم ځای ته بیولې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې دغه پیښه د جاوز جان په مرکز شبرغان کې د وزلو بیا بوسکشي پر مهال شوې ده، خو دوستم ته یوې نږدې سرچینې دغه راپور رد کړی دی. صالح محمد صالح په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
له جوزجان ولایت څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې د ولسمشر د اول مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ساتونکو یو قومي مشر د دوستم په امر نیولی او نامعلوم ځای ته بیولی دی. دغه قومي مشر احمد ایشچی نومیږي. نیویارک ټایمز رسپانې په دې اړه په یوه مقاله کې لیکلي چې دغه کس وروسته له هغې د یوه زغرول موټر شاته واچول سو او یوه نڅرګند ځای ته ولېږدول سو چې اول عبدالرشید دوستم د وزلوبې یا بزکشۍ د مسابقې په جریان کې هغه په سوکانو او لغتو وواهه. د ښاغلي ایشچی زوی انجینیر باتور د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پېښې په اړه چې د جمعې په ورځ سوې نور معلومات ورکړل. د بسکشی د مسابقه پر محل زما پلار پر اس پورو او زه تر څنګم. د جنرال دوستم یو سرتیر راغی او وی ویل چې لومړی مرستیال تاسو غوښتي یاست در سره ګوري. زما پلار له اسکشته سو او ورغی لاس دقیقه حالت خبرې سره وکړي. ورسته یې ژغونه او چات سول د ولس مشر د مرستیال صاحب حالات بشنو ډیر احساساتي وو. زما د پلار ډیر سپکاوی وکړ. اخر یې په موټر کې لزان سره یوړ. د همدې پیښه په تړاو د جوزجان امنیه قومندان رحمت الله ترکستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیل دی چې په دې اړه زیات جزئیات ورکړي. وویل چې احمد ایشچی د جمعې پورز بیول سوی دی. د شغلی ایشچی یو خپل ګلاب خان نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي چې جنرال دوستم په هغه ورځ د وزلوبې میدان ته ورغی. د میدان په شاوخوا کې قدم وواهه. وروسته یې ایشچی ور وغوښت څو دقیقې په خپلو کې خبرې وکړي. بیا یې ایشچی په سوک وواهه. ورپسې د دوستم ساتونکو راغلل او په ډیر بیرحمانه ډول یې احمد ایشچی په کنداغونو سخت وډباوه. د جوزجان ولی لطف الله عزیزی په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو ډډه وکړه، خو هغه نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي د هڅه کړې چې وضعیت قرار کړي. د ویلي چې څو تنه قومي مشران ګمارلي چې د دې مسالې په اړه له جنرال دوستم سره خبرې وکړي څو احمد ایشچی خوشی کړي. په هغه ویډیو کې چې د جمعې پر خبره سوې د ولس مشر اول مرستیال عبدالرشید دوستم ښکاري چې د تورو زغرولو موټرو په کاروان کې د وزلوبې میدان ته راځي او هلته یې هرکلی کوي. شغلی دوستم ته یو نږدې کس بشیر احمد تیانج له امریکا ژغ سره په خبرو کې ویلي دا پیښه اصلا نه ده سوې. هغه د دوستم لخوا د قومي مشر احمد ایشچی نیونه رد کړه. تیانج وویل چې په دې اړه د نیویارک ټایمز رسپانې خپور سوی مطلب هم بیا اساسه دی. یوه علي رتبه افغان چارواکي د نوم نه خپرېدو په شرط رسپانې ته ویلي جنرال دوستم او دغه قومي مشر له اوږدې مودې سره اختلافات لري. د ده په خبره کله چې دوستم په کمزوري موقف کې وو ایشچی په وړاندې بې احترامي شولې وه.
ازادي راډیو ازادي راديو تا وګست ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولت شپګنې منځنۍ چپا او اف ام سلاش رپین زباندي خبرونه کوي. همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک آدرس ته کولای شي خپل نظرونه په بیلابیلو موضوعګانو لمر سره د کمنټ په شکل ها شریک کړي او همدارس کولای شي په بیلابیلو برخو کې د ازادي راډیو خبر شي مطالب ولولي. د کندهار د ملي امنیت ځواکونو دوه د ملي اردو سرتیري او دوه سرحدي پولیس د غلچکی بریدونو په تور نیولې چارواکي وایي دغه څلور کسیز ډلې په کندهار ښار او په کندهار ښار کې وو نور پولیس او دولتي کارکونکي په بیلابیلو حملو کې وژلې دي. صادق رشتینی په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
چارواکي وایي د ملي امنیت منصبینو دغه څلور سرتیري د کشفي راپورونو په اساس نیولې. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤل سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل د نیول سو څلور سرتیرو څخه دوه تنو د ملي اردو په 215 متل کلي اردو کمانډاني کې دند درلودل او دوه نور په سپین بلده کې سرحدي پولیس و. د خپلواک په وینا نیول سو کسانو په کندهار ښار او ولسوالیو کې دولتي کارکونکي دنیا علیمان او قومي مشران په غلچکی بریدونو کې وژل. د خپلواک په وینا نیول سو کسانو د میرویس رختون سره د ملي امنیت کارکونکي د مسلم مارکیټ سره یو دولتي کارکونکي په توپخانه بازار کې درې تنه ملي پولیس په لوی ویاله کې یو ملي پولیس او په دیرلسمه ناحیه کې یو دولتي کارمن وژلې و.
تشار پولیسوالی کې د ملي امنیت ریاست د منصبینو د دې د کشفي او فاتفي معلوماتو پر اساس باندې یو شمېر هغه کسان نیول سوي دي چې دوی د سرحدي پولیسو ملي پولیسو په لیک کې وظیفه اجرا کوله او د دغه موقع څخه ګټه اخیستنې سره دوی وخت نا وخت هغه دولتي کسان یا دولتي چارواکي دوی په نشه کوله او په هدفي وژنه کې دا کسان په شهادت رسول چې د ملي امنیت ریاست د کشفي راپورونو پر اساس باندې دا کسان نیول سوي دي د قانون منګولو ته سپارل سوي دي.
د یادولو وړ ده چې نیول شوو کسانو هم منلې چې د دولتي دندو څخه په ګټه اخیستنه یې د دولت ضد فعالیتونه کول. وسله والو طالبانو تر اوسه د دغه نیول شوو کسانو په اړه تبصرانه ده کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
نامعلومو وسلوالو د خیبر پختونخوا د رئیس اسماعیل خان سیمه کې د پولندۍ کمپنۍ شپږ کارکونکي تختولې دي. د رئیس اسماعیل خان د خیبر پختونخوا جنوب کې پرته ده چې د شمالي او جنوبي وزیرستان له ناکرارو قبایلي سیمو سره نښتې پولې لري. په دې اړه تفصیل د زبی شفق په راپور کې.
نامعلومو وسلوالو د خیبر پختونخوا صوبې په ډیرا اسماعیل خان سیمه کې د بهرنۍ کمپنۍ شپږ کارکونکي تختولې دي. د ډیرا اسماعیل خان ځینو امنیتي او دولتي چارواکو چې نوم یې نه دی ښودل شوی له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې په سیمه کې د وسلوالو لخوا د بهرنۍ کمپنۍ د کارکونکو د تختونې پخلی کړی دی. دغه چارواکو د یک شنبه پورز رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې نامعلوم وسلوالو د شنبه پورز د جیوفسیکا کراکوک پولنډۍ کمپنۍ شپږ کارکونکي د ډیر اسماعیل خان د خرګوټ اتیا کیلومتره لرې په درازنده سیمه کې له موټره کوسکړي او له ځان سره نامعلوم ځای ته وړي دي. د راپورونو له مخې جیوفیزیکا پولنډۍ کمپنۍ دا چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د تیلو او قدرتي ګازو د موندنې او سروې په برخه کې کار کوي. که څه هم په اسلام آباد کې د پولنډ سفارتخانې تر دې دمه په دې اړه رسنیو ته سندي ویلي، خو په ډیر اسماعیل خان کې چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د وسلوالو لخوا تختل شوي د جیوفیزیکا کمپنۍ ټول کارکونکي پاکستانیان دي. ډیر اسماعیل خان د خیبر پختونخوا جنوب ته پرته سیمه ده چې د جنوبي او شمالي وزیرستان له ناکرارو قبایلي سیمو سره نښتې اوږدې پولې لري. که څه هم د دغه سیمې امنیتي وضعیت د قبایلي سیمو پرتله ښه او آرام دی، خو بیا هم پکې وسلوال وخت نا وخته پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو بریدونه کوي او مرګ ژوبله ورته اړوي. وسلوالو ترهګرو تر دې مخکې په 2003 میلادي کال کې د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبې پر پولې له اټک سیمې څخه د همدغې جیوفیزیکا کراکر کمپنۍ یو پولنډي انجینیر تښتولی و چې بیا وروسته یې تر څو میاشتو ساتلو وروسته وواژه. د یادونه وړ ده چې که څه هم په 2003 میلادي کال کې دغه کمپنۍ د پولنډي انجینیر د تختونې او وژنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی، خو تر دې دمه لا دغه کمپنۍ د شپږو کارکونکو د تختونې د تازه پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
قدر منوریدونکو، اوس هم هغه اس ام اسونو ته ورزو چې تاسو د افغان بي سیمه تاسو اتلس او د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک د اقینی بندر او ځینو نورو مسایلو په اړه باندې لمک سره شریک کړي دي. محمد نظر محمد حنیفي د جلال آباد لیکلي دي چې د ولسمشر سفر ترکمنستان ته په پاکستان باندې اثر کوي. عبدالواسع ارمان لوګر لیکلي چې اقینه بندر به افغانستان لپاره ډیره ګټه ورسوي. قاسم زواک له هلمند لیکلي کچېره افغانستان ټولې مواصلاتي لارې خلاص شي، افغانستان پخپلو پخو دریگی او اقتصاد به هم واده وکړي. د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک هم زینو دوستانو لیکنی کړي دي. شیر محمد وطنجار لیکلی چې ولسمشر کارونه دي ښه په مخ روان دي او د افغانانو دشمنان دي په کوندو کړي دي. دوی خبري دي. همداراز زینو نورو دوستانو هم لیکلي. له هغې ډلې کفایت الله صافي لیکلي چې دا به د افغانانو لپاره د خوشحالۍ نوی زیری وي. خدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د ماسپښین دوه نیمې بجې شوې. رضوان مراد سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل د پټلۍ پرانستنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرمختګ او ثبات په برخه کې ستر ګام ګڼلی دی. د کابل د عمومي امنیتي حوزې مسؤلان وایي چې د باغیر ایس په ساحه کې د نازلا په نوم د یوه دیارلس کلن نجلۍ د خپل عمه د زوی لخوا وشل شوې ده. د روزګان چارواکي وایي چې د دې ولایت د پوهنې رئیس احسان الله ناشر د درغلۍ په تورو په درې کاله بند محکوم شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې ګټورې ثابتېږي. د سوری حکومتي ځواکونو د حلب ښار د شپږو نورو برخو په نیولو سره زرګونه کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. روسي څارنوالانو د اوکراین په ختیځ کې د مشکوکو جنګي جرمونو په تړاو د اوکراین د امنیتي ادارو پر ضد د جنګي جنایتونو دوسیه پرانستې ده. او د تاجکستان او قرغستان ترمنځ پوله باندې د ډزو د تبادلې رپورټونه خپرېږي.
لرزوان مراد مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه یو ویل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګوې پاڼه او فیسبوک باندې کتلی شي. اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونه ته چې سهارګل امیرزی لوستي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. افغان ولسمشر او ترکمنستاني سیالي نن د اقینی او ترکمنستان ترمنځ د ریل هغه پټلۍ پرانیسته چې افغانستان د منځنۍ اسیا په هیوادونو سربیره د ترکیې له لارې اروپا سره نښلوي. د ریل دغه پټلۍ لومړی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بردي محمدوف لخوا د ترکمنستان په ترکمن آباد ښار کې پرانیستل شوه او بیا دواړو ولسمشرانو په کینه کې هم د دغه وسپنی پټلۍ د پرانیستې په مراسمو کې ګډون وکړ. ولسمشر غنی دغه ورځ دواړو هیوادونو لپاره یو تاریخي ورځ یاد کړه او ډاډ ورکړ چې د افغانستان هر سرحدي ولایت په دغه شان په ارتباطي هډو بدل کړي. د لاجورد پر لار د کینی د ریل دغه پټلۍ چې افغانستان د ترکمنستان د لارې منځنۍ اسیا او ان اروپا سره نښلوي د سوداګرۍ ترانزیت او نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو لپاره ډیره مهمه ګڼل شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې اقینه کې د ریل پټلۍ د پرانیستې په ویاړ د سوداګریزو توکو په نندارتون کې افغان سوداګریزو توکو ښه بازار درلود. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون د افغانستان او ترکمنستان د سوداګریزو توکو ګډ نندارتون دی چې د پولي په دواړو غاړو کې له نن سهار راهیسې پرانیستل شوی دی. ښاغلي پسرلی وویل چې په دغه ګډ نندارتون کې د سوداګریزو توکو ټول 13 غرفې ښودل شوي دي چې څلور یې د ترکمنستان او پاتې د افغانستان د سوداګریزو توکو لپاره دي. د ښاغلي پسرلی په خبره له دغه سوداګریز ګډ نندارتون څخه به نن شاوخوا 5000 کورني او بهرني سوداګر او ګډونوال لیدنه وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې داسې وي: یوه بوجۍ قزاقي اوړه 2250 افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستانی اوړه 2200 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 2400 افغانۍ، یوه درې نیمې بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ، او 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ. د کابل په بازارونو کې نن یو لیټر پېټرول 1340 افغانۍ او یو لیټر ډیزل 1550 افغانۍ پلورل کیږي. او په شازده سره کې د ځینو بهرنیو وسارو سره افغانۍ هم په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 65 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پونډ 20 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 50 شپېته پوله، زر ایراني تومنه 10 افغانۍ 65 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 614 افغانۍ.
مننه چې تر دې دمه ازادي راډیو اورې. د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا هم په ازادي راډیو ټکی اورګو پانه کې کتلی شي او facebook.com/ازادي راډیو زموږ د پښتو فیسبوک آدرس دی. کولی شي ټول خبرونه او د راپورونو لینکونه په دغه فیسبوک پانه باندې وګورئ او خپل نظریات هم په ځینو خبرونو او راپورونو باندې له همدې لارې له موږ سره شریک کړئ. اوس هم ورزو دوه اونیزو پروګرامونو ته. لمړی د یو کلی زرغګونو راډیوي ډراما اورې، وروسته له هغه د نیمه نړۍ د خزو پروګرام اورې.
یو کلی زر غاگونا.
عزت منو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې د سیمه ییزې شورا غړیو د څښلو پاکو اوبو نه درلودل یو لویه ستونزه وبلله او په پرمختیایي پلان کې شامل کړه. راځئ په دې برخه کې واورو چې صدیقه ولې په خپلې لور مریم په قهر ده.
څه شو مورې مورې دنیا ټیکره مې څه شو هم داس مې چیرته ولیده
وی مریم لورې فکر دې چیرې دی هغه دې د باکس په سر مې خای
وی سوزله مې هم داسې ولټو و مې نه لیده
اونځلې ماته دې فکر په ځای نه ښکاری دنیا کالی دې زر زر ټول کا چې ځی کنه
مورې زمې دنیا سره د خوې کور ته لاړ شم
نه د کور دوم نه قانون چاته برې دې ماته برې دې
خیر دې مورې یو شپه کوم
نه زه دې د پلار ځواب نشم ویلی
خیر دی نیا مې چې ورته ووایي اجازه به راکړي
اونجلۍ ناقه مې سر مه په دردوه
مورې و مورې
ها څه خبره ده عبیده زویه چې دومره ورخطا یې
څه شوې عبیده
کالی مې راکړه
ولې منډې وهي
نیا سره مې ځم
ښه څوک اجازه درکوي چې لاړ شي ما مور ته ډېر ویل چې زه مې د نیا سره ځم خو اجازه یې رانه کړه
مریم لوری تو سالکان سره ځان مه برابروه
ولې مورې خیر دی
بس نو غلی شه
مورې نوی بوټونه مې چیرته دي
ورشه مریم هغه بوټونه یې ورکه اوس به ټول کور راته په بل مخ کې
املته مې کې دي خپله دې واخلي
هغه بلد نه دی تی ورته راوړه عبیده ته راشه کالی دې واغونده خور به دې بوټونه درته راوړي
پیدای که مورې خو مریم ژاړي وای ما ولې نه پرېږدې چې له نیا سره مې لاړه شم
خیا ژاړي پلارې که خبر شي بیا به یې خاکي دا نو ژاړي چې ما ولې نه پرېږدې زه د ځان اجازه نه لرم لور ته به څه اجازه ورکوم
معاون صاحب اجازه ده
راځه استاده
سلام علیکم معاون صاحب
وعلیکم سلام استاد زاکره
معاون صاحب و باکه وقت می دیونیمو یو چه می واوره دل خفه شوم ریختیا ده
خو زاکر استانای بچه پتا کم مدیر صاحب که کار وانه که زی پا دیر وڑا خبر ریاست معرفی کم نپو ایگم چاگوی سه تصمیم نیسی زواب تای پتا مایم
که خبر غطه کرده دنو
او تر وزارت خوب آوره سی
معاون صاحب زی پای و خبر سم پو نیم چمدالیس رښتیا بدل شوی و که تاسو نه وغوښتئ چې ښځینه ښوونکي دارالمعلمین ته لاړې شي
کاشکې چې وروستی عقله ړومبی وای هو خو ما فکر نه کوو چې خبره به دومره لویه شي
کاشکې داسې نه وای شوي
خیر پښیماني ګټه نه لري ما ته له خپله لاسه را پېښه شوه که نه ولې به داسې کېدل
مومن صاحب د کارمند په صفت نه د ملګري په صفت درته وایم که زه لږ هم پوهېدلی وای چې ته داسې یو کار کوې ما ته نه پرېښودلې
بدبختي مې همدا وه کنه پرته له دې چې ښځینه ښوونکو ته مې تاوان رسېده ما ته خو کومه ګټه نه رسېدله
معاون صاحب د چا خبره مدیر صاحب په کار یې استاد زاکره اجازه ده چې معاون صاحب لاړ سي
هو ورشه معاون صاحب رښتیا ستاسو نه مې چپور اخیستی و هغه مې درته راوړی دی خدای دې خیر درکړي واخل
ته هم خیر یوسې چې په یاد دی و کنه یې جیب کې د کېده څه پروا
نه خیر یوسې کور ودان
د خدای په امان استاد
خدای دې مال شي خدای په امان
مدیر صاحب سلام علیکم
و علیکم سلام راځه ماوین صاحب کینه
مننه
ماوین صاحب خبرې پر لاندې کو ستا مکتوب راغلی
څه مکتوب
هو دا دې خپلم کتلې شي ماوین صاحب تا چې د دې ښوونځي د ښوونکو په حق کې کومه سرغړونه کړې وه دا مسله د تبعیض په چوکاټ کې راځي
څه تبعیض
هو او په دې هم باید پوه شو چې د کارکونکو ترمنځ د قوم مذهب یا جنسیت په خاطر فرق کول خپله تبعیض دی او د افغانستان په اساسي قانون کې هر ډول تبعیض جرم ګڼل شوی
مدیر صاحب زه پښیمانه یم که یو لطف وکړي، چاره یې وکړي، نور به داسې رانه نه کیږي.
بخښنه غواړم معاون صاحب، دولتي او غیر دولتي ادارې باید له دې ډول کسانو نه پاک شي.
یعنی هیڅ چاره نه لري مدیر صاحب؟
نه کاظم خانه، د دې مکتوب په راتلو سره ستاسې رسمیت په دې اداره کې ختم شو او تاسو د یوې لرې ولسوالۍ لیسې ته تبدیل شوي یاست.
ګوره مدیر صاحب، خیر دی، بیا به دا کار تکرار نه شي.
معاون صاحب کاظمه، خبره نوره ختمه ده، او که په هغې ولسوالۍ کې هم دا ډول کارونه وکړي بیا به د جزا نور هم سخته شي.
درس مزده شو
و زموشو
که چه استم زدر لوده سبای بیا وقت تکرار اوما. خو نن باید پی او بلا موضوع خبری وکو.
پر کم موضوع زر لخته؟
حجره تروره، امو خودی خزو شورام لرو کنه، دی شورا پر باید خبری وکو.
هو رښتیا ماونه صاحب، ووایه کوم غار درته ونړوم؟
دا د ورانۍ او نړولو نوم خو ما اخلي ونجونو، بس دی نور د ودانولو خبرې وکی.
هو د ګلپري خوښې رښتیا وایي، له ورانکارو او له ورانیو په تنګ راغلي یو.
هو لا الې ما مور خو رښتیا وایي، وایم که په وسه مې وای بیل مې اخیسته ویجاړ کورونه مې بیرته ودانول.
ګلپري، خدای دې تا او ستا غوندې کسان ته توان درکړي چې ښه خدمت وکوي.
آمین لورې.
راځئ زموږ چې څه په وسه کوي هغه کوو.
هو بنده تر خپله وسه پړ دی.
که په یوه سیمه کې د کلي شورا په رښتیا کار وکړي ډېر کار به وشي. رښتیا خبر یاست د نارینه و شورا تیره ورځ غونډه درلوده؟
هو خبر یو.
هو هغوی د کلي ځینې ستونزې په ګوته کړې او د هوارولو غوښتنه یې له ولسوالۍ نه کوي.
موږ یې هم لیکو. ها ولیکه چې په کلي کې د یوه نانوایی جوړه شي چې د کلي ټولې ښځې نور په کور کې ډوډۍ پخه نه کړي.
ترورې، سمه ده چې په تناره کې د ډوډۍ پخول ډېر سخت کار دی، خو داسې ستونزې نه په نښه کوو.
ښه ما یې لیکه، سر مې سپین شو خو له ډوډۍ پخولو خلاصه نه شوه.
ښه زرلښتې، دا زموږ د کلي کلینیک نه که شفاخانه جوړه شي ډېر به ښه وشي. کلی ډېر دی او دا کلینیک هم دریاو دی، بیخي په مریضانو باندې نه رسېږي. هو دا خو غټه ستونزه ده، نفسې در سره وی لیکه.
وایم یې زرلښتې.
څه مورې؟
دا وړې جنکۍ خو ښوونځی لري، دا غټانې ښځې چې بې سواده دي دوی ته ښوونځی نه جوړوي.
ښځو ته ښوونځی؟
څومره ساړه دي، نوکان مې شنه شو دی. سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
واه واه واه، خیر ویسی خودی چی چگه دی بلا کری؟
منشی صاحب سعیده، منی دی آوری دلی زین خلق وایی چی یا علاو یا پلاو.
یار سکینی هم داشه با خودی علاو پسی پلاو نرسیگی، او رشتیا دی چی کور پا خزا کور دی، کنه اوس با پسارا کوتا که ناست دی.
سلام علیکم پلاره، سړی مشی.
علیکم سلام.
حالا پلاره، کورتی دل چرای نه لری که چې سوزی؟
څه خوشو چې ونه سوزیده.
سړیا، او دې نه ویل چې په دې خلطه کې دې له بازاره څه راوړي؟
پلاره، مقصد چې ما ته د جاکټ راوړی وي. ښه،
هو جاکټ نه، جاکټونه. خو لورې، خدای وکړي چې خوښ دې سي.
اوهو پلاره، رنگ څومره ښکلی دی.
هو ډیر ښه رنگ دی.
پلوشي، دا بل جاکټ هم ستا دی، ته یې وګوره چې لوی یا وړوکی خو به نه وي.
ښه پلاره، اوس یې ګورم چې برابر دی که نه.
او دا جاکټ هم د خیبر دی.
همدا یو؟
ولې
سړیا، پلوشه جینۍ ده، دوه جاکټه دې ورته راوړي، او خیبر چې هلک دی هغه ته دې یو راوړی.
ولې دې کې د هلک او نجلۍ خبره له کومه شوه؟
خیبر هر ورځ به هر وزي، او پلوشه خو کور کې ده، هغې ته دوه جاکټه څه په کارو؟ د تیر کال یې شته.
سکینې، له خیبر نه ته په غوسه ښکاري، ولې هغه ورځ مې یوازې خیبر ته جمپر راوړی و، خو د هغه هم دوه شوه.
دواړه مې اولادونه دي، زه د هلک او انجلۍ تر منځ فرق نه کوم. خو
دا ښه خبره نه ده چې ته هلک او انجلۍ یادوي. سکینې، لور او زوی یو شان حق لري.
ما کله ویلي چې نه لري، خو وایم هغه هلک دی، هره ورځ له کوره وځي.
همدام ښه خبره نه ده. ګوره، که اوړی وي که ژمی، ټوله ورځ پلوشه د کور کار کې اخته وي، خو تا ته د خیبر لوبو ته وتل مهم ښکاري.
دنگ دنگ دنگ. آه موری پلارا، جاکتونه مزان که برابر دی.
درنو اوریدونکو، په یو کورنۍ کې د هلک او جلۍ ترمنځ توپیر او هلکان لنجونه نه پورته ګڼل څه ډول کورنۍ ستونزې رامنځته کوي؟ مهرباني وکړئ 0 شپږ 0 0 1 0 0 1 شمېرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ تر څو جایزه ترلاسه کړئ. په یاد مو وي چې ستاسو ټیلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي، خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسیږي. په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ، او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ.
Well, thank you. One of the reasons why I'm delighted to be on your program is because I know that you tackle these really important issues that
یو له خو دلایلو څخه چې ډیر خوشاله یم او تاسو په خبرونه کې می ګډون کړی، دا دی چې تاسو د تاریخوالي له ډیرو سختو مواردو سره سروکار لري.
Congratulate you for doing that.
د دې ونه په خبرونه کې د بریتانیا له سفیر خاغلی دامینیک سره ځانګړی مرکه لرو. په پیل کې به له افغان میرمنو سره د بریتانیا د همکارۍ او مرستو په اړه د خاغلی سفیر پیغام واورو.
Well, thank you very much for having me on the to be here.
ډیره مننه چې ماته مو په دې خبرونه کې وخت راکړ. خوشاله یم. هغه پروګرامونه چې د بریتانیا دولت د ښځو د ظرفیت لوړولو، ښوونې او روزنې او د ښځو د پیاوړي کولو په برخه کې تر ملاتړ کوي، زه د هیواد د سفیر په توګه پرې ویاړم. په افغانستان کې زما د اوسېدو تاریخ 40 کال مخکې ته رسیږي. هغه څه چې مې په یاد دي، په هغه وخت کې هیڅ مېرمنې په دې هیواد کې کار نه کاوه او هیڅ یو نجلۍ په ښوونځي کې نه وه. خو اوس یو مثبت تغییر وینم او زه ویاړم چې بریتانیا د افغانستان له حکومت او خلکو سره مرسته کړې چې د افغانستان خلک داسې لاسته راوړنې ولري. بریتانیا په افغانستان کې په 500 عمده برخو کې د میرمنو لپاره کار کوي. لومړی له اقتصادي پلوه د ښځو پیاوړي کول. موږ له افغان حکومت سره په ګډه کار کوو چې افغان میرمنو ته د کار زمينه برابره کړو او په مستقیم ډول کلیوالو میرمنو ته کار پیدا کړو. موږ یوازې په تیرو 2 کلونو کې له 6000 میرمنو څخه د لاسي صنایعو، اوبدلو او نساجۍ په برخه کې ملاتړ کړی دی. دوهم د ښوونې او روزنې په برخه کې. په تیرو 2 کلونو کې بریتانیا له 6000 میرمنو منو څخه د زده کړو په برخه کې او تقریبا 10000 شونکو څخه ملاتړ کړی دی. په دې نشي وختونو کې مو د افغان زده کوونکو لپاره د چیفنینګ تحصیلي بورسونو یو سیالي جوړ کړي چې بریتانیایي چاري پر مخ وړي. هغه څه چې زه پرې ډیر خوشاله يم دا دي چې په دې سیالي کې د ښځو ګډون 45% او دا په تعلیمي برخه کې د ښځو ډیروالی څرګندوي. دا چې کولای شي د بریتانیا د بورسونو لپاره سیالي وکړي. درېمه برخه له تاوتریخوالي څخه مخنیوي او د ښځو ملاتړ دی. موږ کوشش کوو چې ښځو ته ورزده کړو چې خپل حقوق وپیژني، له تاوتریخوالي سره مبارزه وکړي او له دغه اوسني وضعیت څخه ځان راوباسي. څلورم، له ښځو څخه ملاتړ کوو چې د هغوی غږ واورېدل سي. د دې اونۍ په پای کې ځینې میرمنې زموږ سفارت ته راځي چې زموږ سره د خپل ژوند کیسې شریکي او دا چې په کورنۍ ټولنې او کاري چاپیریال کې له کومو ستونزو سره مخ دي او په افغاني ټولنه کې د یوې قوي میرمنې موجودیت څومره اړین دی. او بالاخره په امنیتي برخه کې له ښځو څخه ملاتړ کوو. تقریبا شپږ کاله وړاندې د پولیسو په لیکو کې د ښځو ونډه ډېره پیکه وه، خو اوس تقریبا 3000 میرمنې د پولیسو په لیکو کې دندې لري چې موږ له افغان حکومت سره په دې برخه کې ډېر کار کړی دی. ویاړو چې د افغان افسرانو په روزلو کې مهم مرسته کړې ده. څه موده وړاندې مې د افسرانو د فراغت په یو محفل کې ګډون کړی و چې د نارینهو تر څنګ یوه ډله میرمنې هم وې چې د افغانستان په اردو کې زده کړې کړې وې. بریتانیا له دې اکاډمۍ سره مالي مرستې کوي او همدارنګه میرمنو ته په دې اکاډمۍ کې د زده کړو زمینه برابروي چې د افغانستان له اردو سره یو ځای کار وکړي. نو موږ په افغانستان کې د ښځو په برخه کې هغه توافق ته په کتو سره چې د بروکسل په کنفرانس کې مو کړی و او نږدې یو میلیارد ډالرو مرسته وه تنظیموي. موږ په ټولو پروژو کې د جندر موضوع په نظر کې نیولې تر څو زموږ پروګرامونه د نارینهوو او ښځینهوو لپاره ګټور تمام سي. نو زه د افغان میرمنو لپاره د یو نارینه اتل په توګه حاضر یم. هره پوښتنه چې په یادو سو برخو کې لرئ له ما څخه یې وکړئ او مننه چې ماته مو بلنه راکړې ده.
جناب سفیر، اولا خوشحال هستیم از اینکه برنامه زن و زندگی مورد دلچسپی شما شده. ثانیا با تماس هایی که ما با زنان و دختران در طول هر هفته داریم، دائم شکایت از یک مسئله و او هم انواع و اقسام مختلف خشونت علیه زنان دارند و از نبود یک راهکار منظم از سوی نهادهای مسئول داخلی و مؤسسات ذی‌علاقه خارجی در جهت آگاهی دهی بر زنان دارند. می‌خواستیم نظر شما را در زمینه داشته باشیم که چرا با گذشت حدود 1.5 دهه تا هنوز کمترین اقدامات مؤثر در زمینه صورت نگرفته.
زنان در هر جایی که هستند، در افغانستان یا بریتانیا و یا هم جای دیگر، حق دارند تا در یک محیط صلح‌آمیز زندگی کنند، اما مستحق خشونت نیستند. موافق هستم که این به مثابه یک چالش در همه جوامع وجود دارد. اینجا در افغانستان ما تلاش می‌کنیم تا با نهادهایی کار کنیم که زنان را که خشونت را تجربه نمودند کمک می‌کنند. این را کمک می‌کنند تا بدانند که چگونه باید از این مشکل بیرون آمد و چه کمک‌ها به آنان آماده است، چه از طرف این جوها و یا هم حکومت. اما نظر و ساختار نیاز است حکومت ظرفیت سازی کند تا درگیر مسائل خشونت نشود. و این هم دلیلی است که ما با پلیس و اردو از نزدیک کار میکنیم تا نه تنها حضور زنان در صفوف پلیس و اردو پررنگ باشد، بلکه در آموزش هایی که ما به هر یک از نیروهای امنیتی افغان میدهیم معیار جندر را در آن در نظر گرفته، حقوق زنان و جلوگیری از خشونت علیه آنان بخش عمده ای از آموزش ها است قبل از اینکه به کار آغاز کنند.
خپل سفیر زه هم خپل ور تاسو ته خرغلاست وایم او ډیر خوشاله یم چې تاسو د نیمه نړۍ خبرونه خوښه شوه ده او دلته مو تشریف راوړی دی. خپل سفیر، بل مهمه مسله ده چې د افغانستان په قضایي نظام کې تل خزو سره دوګونه چلند کیږي او هغه څه چې لازم ده د دوی قضیو ته رسیدګی نه کیږي. تاسو څومره په حکومت او اړوند ادارو فشار راوړی چې په دې برخه کې د خزو قضیو ته په سم ډول رسیدګی وشي او دوی سره دوګونه چلند ونشي؟
I think you put your finger on a really important issue.
تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه. موږ فکر کوو چې نړیوال ټولنه څارنوالي او د افغانستان حکومت ری خبر دي. موږ د مدني ټولنه لوی شمیر ځنګړو بنسټونو سره کار کوو ترڅو هغه شذې چې په کلو کې ژوند کوي او خپل حقونو خبرې نه دي یا هم محاکمو ته لاسرسي نه لري، اما په هوای ورته ورکړو. دا کار په ډیره اسانۍ سره کولای شو. د بیلګې په ډول په جماعتونو کې د ویناو لاري، هم د ټول د قومي مشرانو او بنفوذو شخصیتونو لاري د قضایي سیستم په اړه شذو معلومات ورکولای سو. د غرض له هغو قاضیانو سره کار کوو چې قضایي سیستم ته د شذو د لاسرسي په برخه کې په ځنګړي توګه له کلیوالو شذو سره کار کوي. زه د مدني ټولنو څخه چې په دې برخه کې کار کوي خوشاله یم او کله چې ما د بروکسل په غونډه کې ګډون درلود، د مدني ټولنې ډېره ونډه مې ولیده. په ځنګړي توګه هغه بنسټونه چې شذې له خپل حقونو او د قضایي سیستم له څنګوالي څخه
تشکر. پرسش دیگه ای که ارگان های مربوط به زنان دائما از پالیسی سازی حرف می زنن، ولی در عمل اقدامات مؤثر انجام ندادن در رابطه به موضوعات زیربط بزنن. شما از طریق پروژه های مربوطتان چی برنامه های را روی دست دارین؟
حمایت صدای زنان چیزی است که ما انجام می دهیم و برنامه های دیگر مانند توانمندی که ایالات متحده آن را حمایت می کنند مثال های خوب حمایت صدای زنان در سطوح مختلف است. من شخصا با برخی زنان در تماس هستم که در سطح حکومت، در بخش های تجارتی و بخش های دیگر در جامعه کار می کنند. فکر می کنم نقش الگو برای زنان بسیار مهم است تا دیگران از آن الهام بگیرند و الگوی مهم در بخش تعلیم و آموزش است. برنامه ها مانند توانمندی کمک می کند تا صدای زنان در قریه ها شنیده شود و بخشی از نهادهای جامعه مدنی شوند. ما امیدوار آن هستیم تا از طریق این برنامه ما بتوانیم بخشی اعظمی از زنان را شامل نهادهای جامعه مدنی نماییم.
خغل سفیر، بله، مهم خبر داده چې ډیری افغان مېرمنې په لرې پرتو سیمو او کلو کې له ستونزو سره مخ دي. خو د نړیوالې ټولنې مرستې ډیری تر لویو ښارونو محدودې دي. ولې له هغو ښځو سره مرستې نه کیږي چې دوی هر ورځ بې خیرې ستونزې ګالي او مرستو ته اړتیا لري؟
د تمویل کوونکو په توګه موږ د دې مخالف یو چې یوازې پر ښارونو تمرکز وکړو، او باید هم زموږ کار یوازې تر ښارونو محدود نه وي، بلکې له ښاره بهر په کلو کې هم کار وکړو. په هغو پروګرامونو کې چې موږ پکې ونډه لرو او یا د افغان حکومت هغه پروګرامونه چې موږ یې تمویلوو، دا چې ډېر کارونه مو له افغان حکومت سره مشترک دي، موږ هڅه کوو چې لرې پرتو سیمو ته هم ورسېږو. پوهېږم چې اسانه نه ده، او څه ډول چې موږ غواړو تل نه بریالي کېږو، اما تر یو ځایه ټول په دې پوهېږو چې د نجونو له زده کړو څه ډول ملاتړ وکړو. یوازې برېټانیا په تېرو درو کلونو کې له 300,000 نجونو ملاتړ کړی چې زده کړو ته لاسرسی ولري. شل کاله مخکې مو په یاد دي چې په افغانستان کې د نجونو لپاره هیڅ ښوونځی نه و، خو اوس په ټول هیواد کې 9% زده کوونکي نجونې دي، او دا یو مثبت تغییر دی. موږ په کلو کې د ښځو د ملاتړ په خاطر یو لړ ځانګړي پروګرامونه لرو. زموږ هدف په کلو کې له لاسي صنایعو، اوبدلو او نساجۍ څخه دي چې ښځې په خپل کور کې کار کوي، خپل تولیدات آماده کوي او بازار ته وړاندې کوي، چې دا ډیره مهمه ده. موږ د کارت اف په پروګرام کې د کرنې او مالدارۍ وزارت، د کلیو بیا رغونې وزارت او له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت سره په ګډه مصروف یو چې له ښځو نارینهو سره له ښاره بهر د کرنې او فارمونو په برخه کې مرسته وکړو. تاسې یوې ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه چې موږ د افغانستان له حکومت سره په ګډه په دې کار کوو او هڅه مو دا ده چې پراختیا ورکړو.
ښاغلی سفیر، په قضایي برخه کې افغان حکومت هیڅ یوه داسې قضیه نه لري چې له کومې مېرمنې سره تاوتریخوالی شوی او د هغې قضیه دې پر مخ وړل شوی وي. تر ټولو لوی مثال یې د فرخوندې قضیه یادولی شو چې هغه په بېرحمۍ سره ووژل شوه. له هغې پیښې نه نږدې یو نیم کال تیر شو، خو هغې قضیې ته هیڅ رسیدګي ونه شوه او مجرمینو ته سزا ورنه کړل شوه. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
هغه څه چې زه غواړم ووایم دا دی چې د افغانستان قضایي سیستم باید د ټولو لپاره په ماسر ډول کار وکړي، او دا یو دلیل دی چې نړیواله ټولنه د افغانستان له څارنوالۍ او قضایي سیستم څخه ملاتړ کوي. د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د حکومت لپاره د درک وړ خبره دا ده چې موږ کولای سو ډېر کار وکړو. تاسو د فرخوندې د غمجنې پېښې یادونه وکړه چې ټوله نړۍ ترې خبره ده. د افغانستان له قضایي سیستم څخه تمه لرو چې د دې موضوع موارد روښانه کړي. زما په نظر ستاسو لپاره د یو راډیوي خبرونې د چلوونکي په توګه او زموږ لپاره د افغانستان د نړیوالو مرسته کوونکو په توګه دا یو مناسبه توقع ده چې دا قضیه تعقیب کړو. باید عدالت وغوښتل سي او تخنیکي او حقوقي همکاري موجوده وي. موږ په همدې خاطر د افغانستان له قضا او څارنوالۍ څخه ملاتړ کوو چې د ښځو غږ واورېدل سي او عدالت ورسره وسي. موږ غواړو تر څو په همدې ټولو مختلفو برخو کې
ښاغلی سفیر، ډیره مننه دا چې راغلی او په خبرونه کې مو ګډون وکړ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دی راشی زمونگ لپو کی دی زالیو کی مارغان دی راشی زمونگ لپو کی دی زالیو کی مارغان دی راشی زمونگ لپو کی دی زالیو کی غرمو نختر نختر غرمو نختر نلری کلی موچ نار نلری غرمو نختر نلری کلی موچ نار نلری منتو وگزی مستانا ملا بدار